بخښنې په دوایل وستلو سره پای ته ورسېده.
ازادي رادیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاله هم اوریدلی شي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسې. پڅو شیبو کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړه او غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسی. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ووهلې. پرون هم کابل کې ځینو موترزو شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې شوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیري پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له موترزو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. یو مرستندوی ټولنه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه رغوي. باختر دولتي خبري اژانس د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دې وزارت معین پرون د ابرار مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګن ځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړې ده. د سرچینې په خبره ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د 650,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 233 زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو دا پروژه رغوي. د طالبانو د روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت خبر پاڼې کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل سوي. افغانان شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. په انډونیزیا کې له بلوازت پولیسو سره د فوټبال د نندرچانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر 104 اویا ته ورسید. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې له کبله په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه دا په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. څو ساعته وروسته له دې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمن ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښار څخه یې خپل ځواکونه ایستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمن ښار ته ننوتلي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شراغ لاس. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بستي اونې ز خبرونه وړاندې کوو. زملالي بشیریم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډي وینوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغان جنو او شوزو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مرستیال مارکس پوتسل وویل چې له دې بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژي په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوې و د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو ښځو او نارینهو سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي وو چې د دوی دغه پیغام دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریز کې د وی افغان جلی هم خبري وکړي او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړی وو. اوس هم د وی زدکونکې چې د یو لسم ټولګي زدکونکې ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به وورو چې د دې غښتنه څه ده د زدکړو په برخه کې.
من ټول مایوس یم، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید مقتدا حق راکړل شي.
اوریدونکو، تاسو د یوې زده کوونکې امینی ژغ واورید چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې وې. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بانه ده. خلک راولي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلق ویریږي بوده ځان په پکتیا کې راووتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلق د دا خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خو دې نه دراوته لې، خو د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویلې راوځي دي په عام بازار کې مظاهرې کوي. اولین زه غواړم مثلا کوم څه نور مکتب وایي په شوزات کې په کښته سیم کې ده، زه غواړم چې نور مې ډاکټر شي. نو چې زه غواړم نو هر سره دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونې واورېدي. د په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې په ورځ د ګرځندوی د ورځې د لمانځلو په یوه غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بېلابېلې څرګندونې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي وویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې ووایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د ده ږغ به واورو.
هیڅوک د دې وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نرو په ښځو باندې فرض. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدل چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي. داست
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړې د سټوډیو کې وصل سوي دي. د تلیفون لالاري دواړو ته شرغ لاست وایم. فروزان جانې، لوملې پښتنه بل تاسو وکم. لکه تاسو چې واوریدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسي، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنې ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کوم لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخته لهجه وه، او هلته واضح ولا چې نور صبر کاسه په چپا کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاته. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان هم خارجیان هم مختلفو هیوادو خلکو هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی زموږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانې کېږي، هغوی ته فامیلونه یې تهدید کیږي، ولې بیا هم دوی ته دې بیره نه لري په دې چې نور بس دی. دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري، یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولري، چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولای خپل، موږ یو کاغذ تشناب نسو جوړولای خپل. دا حالت به زموږ تر څو پورې دا جنګونه تعلیم نه زده کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې واقعنان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل سول او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو، خلک یوې یوې روپۍ ته احتیاج دي. نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی د دغه غلط تصمیمونو له کبله، نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وځورول شي، خپل ګردې خپل د د د د وجود عذاب یې خرڅ کړل. نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی. نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل شي. او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا څه ډیره وسایل سوله، او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل. که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه شئ، موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله، هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، د هغوی د حقونو خلاف نه یو. نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپخ وته روان دي، بیخي لاره ورڅخه ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژني. او که نه فکر نه کوم داسې حالات تر ډېر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاد څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته، ټول همکارانو ته مو، او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب، او د افغانستان ټول ولسته، باغیر ولسته، هغه ولس چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورځ تر بله تر پښو لاندې کیږي. دقیقا دې رایت درست آیت درې کې موږ یو اصطلاح لرو، ښه دی که یو څه سره وځنډېدی، دوی هم نړیوال وپیژنده، او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه، په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي، الحمدلله ځانونه یې نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي، څونه خپل د تعهداتو خلاف دي. هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې په هغه باندې هم وفا ونه کړله، هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله، هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې موږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو، کوم خدمات وکړو، څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو، په هغه هم دوی وفا ونه کړه. دا 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 مخ خو دا پرده لري شو، ټول نړیوال وپیژندل. خو مهمه دا ده چې زموږ غږونه تر ملګري ملتونو پورې ورسېدل، او د ملګري ملتونو د فیصلې په تناسب باندې، د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په برخه حصه کې، نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی و. رئیس محترم هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري، یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو، ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو، او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي. تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډیر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې. هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او وېرېدل، تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان ستان کې تر پخو لاندې ده، هر څوک په دې ویره کې و چې موږ کوم پوسټ وکړو یا په دې طریق باندې که موږ ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم، شاید موږ بندي سو، شاید موږ وویل سو، وټکول سو چې دا شوي وو، دا کارونه تر سره شوي وو، دا تشویشونه د خلکو سره وو. مګر خوشبختانه د دغه ملګري ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خپره سوه، دا یو ډېر ښه انګیزه یې ورکړه افغانانو ته. ډېر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې، ډېر ځوانان خپل ملاتړ ښیي خپل د خوندو څخه، او دا لیوالتیا د ځان څخه وښودله چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ حق دی تعلیم، او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب. فروزانجان استاس څخه به بل پښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضح توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. تاسې آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پښتنه باندې چې دا مسئله همداسې مبهمه پاته وي او دوی ته به جواب نور کول کیږي؟
سلسل کرته د افغانانو له خوا شوی ده په مختلفو برخو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا موږ وینو چې ډیر ژغونه عموما دلته خیږي، پس له دې چې ده د عمومي میډیا تلویزیونو او نورو لکه تاسو دا اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو کرته پوښتنه شوی ده د افغانانو له خوا څخه، د طالبانو څخه، چې علت څه دی چې تاسو مکتبونه تړلي دي؟ ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچې باندې چې دی وي خپل نه پوهېږي چې ولې مکتبونه تړل شوي دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وایي نه استادان شیان هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې بندې، نو کلو کې چې بندې نو باید په ښار کې هم بندې، که چاروش اخلاصېږي دواړه باید یو ځای خلاص شي. نو بیا هلته ګوري، خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینو ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي، ځینو کې نه ځي. بیا هغه دلیل چې ورته ورکړي، بیا بل دلیل درته وایي، رنګارنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یوه دوست مې وای چې هغه د شوزو برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغې ما ته وویله ویله فروزان یو ځل چې دغسې اعلان وسو چې مکتبونه خلاص شي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وایي خوشحاله سول په همدې باندې چې باید دا خو ډیر ښه خبره ده چې مکتبونه په خلاصېدو دي. نو متاسفانه چې وتړل سوله ویله هغوی هم خفه سوله. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچه باندې فکر کوم چې لوړ کچه کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی ژغوا اوریدی او د امر بالمعروف د مشر ژغوا اوریدی، دلته هم اختلافات شته. یوه محدوده قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دې ډلې کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتله دومره زوروره ده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي، کم ممبران چې دي، د دوی هغه ژغ هغې ته سپک دی او د دوی تصمیم هغې باندې درون دی. نو دا کېدای شي خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي، مشکلات ډېر زیات دي. هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي. که چیرې افغانستان په پښو ودرېږي، دلته به سوله راشي، دلته به ثبات راشي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پورې د جنگ له طریقه، د پراکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملي کیږي، هغه ټول ته بیا دوی نشي کولای هغه عملي کړي. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده، دي کې ډېر ډېر کر کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم نیول شي. زه د هغه ورځې څخه بریږم چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاصې په دې نامه چې مکتبونه شروع سول، ولی متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغې څخه انجونې زده کړه سم ډول باندې کولای شي، درس ویلی شي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې بیا خدای نه خواسته چې هغه مکتب به خلاص شي، نوم به خلاص شي، خو هغه تعلیم به په هغه کچ نه چې سبا موږ یو پوه انجینیر، پوه ډاکټر، پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د هغه کار څخه بریږم بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دی چې افغانان باید پوهه ترلاسه نه کړي. موضوع د یوازې د مکتب خلاصېدو نه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوهه موږ ترلاسه نه کړو. نو هغه سره ګورو فلحال، خو موږ معیار او هغې شان ته دونې نه ګورو. فلحال موږ غوښتنه هم دا ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي، چې انجولې لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب. ستاس څخه به پوښتنه وکم نیازی صاحب، که ستاسې پام وي طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلي و چې خلک یعنی سپین ژیري د ده په وینا باندې نه غواړي چې د دوی نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبرې وکړې او خلکو موږ ته په خپله زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرېښول، دوی زموږ پر فیسبوک پاڼه باندې، پر نورو سوشل میډیا باندې راټولي کل چې دوی د نجونو د شونځیو سره د نجونو لزده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر دیارلس کلونو لوړې نجونې چې په پنځم او شپږم ټولګیو کې وې هغه یې هم وایستلې. ورته ویل سوي وو چې ستاسو عمرونه لوړ دي، یعنی دا داسې نه وه چې یوازې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای، بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښتو صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزانجان یو یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل خلک د چا خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسې پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفي خبرو تر اړوم چې ده ویل وایي د نوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته، حرام نه دي، خو دا یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دي. ده ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر تر منځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په دې نن د چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده د
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي، دوی نور افغانان نسی خطا ایستلای په دې بی ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای دا حق را کړی، رسول دا حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چنت ور پسې ولارسه، نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسه چنت په علم پسې، د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چنته ولو کور پسې زی ولار سکه، ته خزې کته نری نرو خزې نه د وازی سوي. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کول ثواب نستا په نه کول عذاب نستا، نو کوم مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې، خو عذاب خو نه لري، خو پری مرزه چیز دی کم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي کنه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي، خو پریږده فرصت را ترکه چې زه درس وایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو ما په تکرار نه ویل دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ائیډیا ده چې د رسول صاحب د خبرې په تایید باندې چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنی لارې دغه ده چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بالخصوص تعلیم یافته نه سي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په ساته په دې پوهیږي کله چې زموږ یوه ښځه تعلیم یافته سوله نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده، کله چې ناری نه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده، نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري، وزن ډیر ډیریږي، وزن کډیر سو طبعا خطر منطقي تسته. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دوی زموږ څخه خطر احساسي، دوی زموږ څخه د دې خطر احساسي چې موږ پرمختګ وکړو او دوی ته به اقتصادي ضربه ورسیږي، فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي. او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د اقانی فکر دی، د یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلی، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونه څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا، دوی پوهیږي چې افغان میرمنې تعلیم یافته سي، خپل د حقونو غوښتنه کوي، نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصول تر تاثیر لاندې راغلی، یا پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي او رواجي او فرهنګي او داسې فشارونه په باندې راوړي، هغه زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر شزی مو هیڅ کله تر تاثیر لاندې نه دی راغلی، دا مونږ ثابت کړل نړۍ ته، ثابت سول ټول نړۍ ته چې مونږ تر تاثیر لاندې هیڅ کله ناراضو. دوی خپل شزه تجربه کړی دی په پا پاکستان کې په پا ایران کې دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل شزه په کومه کچه پورې سپینسترګې دي په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې دپاره ږغ و ږغ کوي. فلهذا از موږ ږغ سرکوبیي موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ږغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د ښځو څخه، یو تشویش لري، ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هېڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي، ځکه چې هغه علمیت چې لري، هغه پوهه چې لري، د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي، درېږي، استقامت کوي، مقاومت کوي. دغه تشویشونه د دوی سره، په لهذا دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده، هغه څه ویره چې دوی لري، هغه څه تشویش لري، هغه په موږ باندې تپي او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزان جان، تاسو د نیازی صاحب خبري واورید. دوی په خپلو خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې د په طالبانو کې مخالفتونه ستاو د یوې محدودې کړي غوښتنه دغه ده چې د افغان جنو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته شونځي باید وتړل سي. تاسو هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د جنو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي، او کدا کار کوي؟ آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي، دا خو معلومدار ده، خو دا چې اوس موږ د سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی دا د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي، چې یعنی زه به انجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر شي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته انجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب ته که ته پرانیستې د وبخښه که ته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي. افغانستان کې باید تشویشونو ته، دغه غال مغالک ته، دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه، د دغه حقوق بشري بحران څخه تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی. تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي دغه څومره لوی قیمت ورکوي، د کورو د کرایې دپاره، د خپل د ډوډۍ دپاره، خپل د ماشوم د درس لپاره، د صحي خدماتو لپاره. کچیری افغانستان په دې بحران کې نه وای، دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه، دغه جنگ نه، دغه مشکلات په افغانستان کې نه، نو دغه ګډوډي څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډیره پراخه کچه ده، دا ډیره یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې هم دغه دلیل دی بنیاد دوی دلته دغه ټول مشکلاتو بنیاد چې دی هغه همیشه شزه دوی تزورولو لطریقه، د محرومولو لطریقه دوی دغه لاری پیدا کړی دي. اوس په حال دوی د درد څخه دوی منی کړی ده. طبعا یو جاهل کس چې هغه لکه یو پوسه غوندې نه پوهېږي، عقل کار نه کوي، هر خوا ته چې ټیله کوي هغه خوا ته ځي. نو ته چې یو شزه چې تاداب د یو نسل د تاداب د یو ملت ده، ته چې هغه جاهله وساتې، طبعا د هغې اولاد به جاهله وي، د هغه نسل به جاهله وي. او جاهله نسل خو چې بس لکه پوسه غوندې دی، هر خوا ته چې وړي چې وای ځان ووژنه درته وژني، چې وای داسې و کاغذ سي که هر رقم چې وای ورباندې کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپله فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي. اوس دا مثلا مباح ده او دا ده او ها ده، مکتب نشته، بس په قریو کې نجونې نه ځي، ښار کې دیم نه ځي، ډېر ولایت کې دیم نه ځي، هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت نړۍ په موږ باندې دا اوس خان دي. دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي؟ دا دلایل هېڅ قناعت وړ نه دي. افغانان وي موږ ورونه هلته آرام ناست دي. همدغه دی چې دغسې د همدې په خاطر دوی غواړي افغانان جاهله وساتي، چې دغسې ځینې زموږ ورونه چپ پاتې شي همداسې مسایل. که دا اوس افغانستان با علمه
افغانستان وای خدا ورونه په ټوله پاسه دلی وای چې ته سره شاند وای په موږ باندې یو کار راځي چې موږ دا ورو
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
مننه چې ازادي رادیو اوري.